درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالو په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د جرمنی ڈی پی اے خبری آژانس رپورٹ ورکوي چې په لزګونو هغو مجرمو کسانو کې چې په دې ورستیو کې افغانستان ته اخراج شوي، د دریو رواني ناروغانو اخراج ناندري راپورته کړی دی. رپورٹ زیاتوي چې دغه درې افغانان د جرمنی په جنوب کې د رواني ناروغانو په یو روغتون کې ساتل شوي وو، خو د بایرن ایالت حکومت د خپل اقدام دفاع وکړه چې دوه اونۍ مخکې له لیپزیګ څخه کابل ته په چارتر الوتکه کې دغه درې کس افغانان د اته او یا نورو کسانو سره یو ځای افغانستان ته واستول. د بایرن د کورنیو چارو وزیر یواخیم هرمن د پنجشنبې په ورځ وویل د بایرن د کډوالۍ ادارې چارواکي تل د اخراج په وخت کې د قانون سره سم عمل کوي او افغانستان ته چارتر الوتکه کې د ډلیز اخراج په برخه کې هم قانون پلی شوی دی. هغه زیاته کړه چې دغه کسان په هوایي ډګر کې د ډاکټرانو لخوا بیا معاینه شول او د پرواز لپاره مناسب اعلان شول، خو د دغو دریو کسانو څخه د یو تن پالونکي وویل چې که څه هم د اخراج شوي کس څخه د قانون په اساس غوښتنه شوې وه چې له جرمني ووځي، خو اخراج یې د هغه نظره غیر قانوني و. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنځشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې په کابل کې څلور خبریالان او د رسنیو کارکونکو له زندانه آزاد شول. د ځوانانو رادیو مرستیال اسلام ګل توتاخیل او د بیګم رادیو خبریال احمد ضیا امانیار چې شپږ میاشتې مخکې بندیان شوي وو او دغه راز په کابل کې د رسنیز محتوا تولیدونکي شرکت پیکسل کارکونکي احمد نوید اصغری او مشتاق احمد حلیمی له دوه اونیو بند وروسته له زندانه آزاد شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یادو خبریالانو او رسنیزو فعالانو د ازادېدو هرکلی کړی، خو وایي چې د دوی ازادي باید له پیله نه وای سلب شوې. د طالبانو حکومت د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د څلوېښتو میګاواټو لمریز برېښنا د تولید د پروژې کار پیل کړ. خبر زیاتوي چې ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د پنځشنبې په ورځ د پروژې د پیل په مراسمو کې برخه واخیسته. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت خبر پاڼه وایي دا پروژه د اتهویشتو میلیونو ډالرو په لګښت په اتلسو میاشتو کې پلي کیږي او د یو سلو شپږویشتو میګاولټ امپیر د یو سبسټیشن جوړول هم پکې شامل دي. تمه ده چې دغه پروژې للارې څلوېښت زره کورنیو ته برېښنا ورسول شي او د محمد اغې د صنعتي پارک ستونزه هم حل شي. د رپورټونو په اساس افغانستان د خپل برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال سلګونه میلیونه ډالر د برېښنا په اخیستلو مصرفوي. د امریکا ولسمشر وایي وروسته لدې چې د ایران اټومي تاسیسات په نښه شول، دغه هیواد ډیر بد چلند غوره کړی دی. ډونالد ترامپ تهران سره د خبرو اترو د بیا پیل د امکان په اړه د پنځشنبې په ماښام خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد چلند غوره کړی دی، د دوی اټومي وړتیاوې ویجاړې شوي، لمنځه تللي، دوی یې بیا پیل کولی شي مګر په نویو ځایونو کې. ښاغلی ټرمپ په خپلو دغو څرګندونو کې د ایران د فردو، نتنز او اصفهان اټومي تاسیساتو باندې په تېرې جون میاشت کې د متحدو ایالاتو هوایي بریدونو ته اشاره وکړه. ایران تایید کړی چې دغو تاسیساتو جدي زیان اوښتی دی. ډونالد ترامپ څو ورځې مخکې هم ویلي وو چې ایران بد سیګنالونه لیږي او د تهران هر هغه هڅه چې د خپل اټومي پروګرام د بیا پیل کولو لپاره یې وکړي سمدلاسه به وځپل شي. او انوش دستگیر د افغانستان د فوټبال پخوانی روزونکی د هلند فوټبال د 18 کلنو ښکته لوبغاړو روزونکی وټاکل شو. خغلی دستگیر پرون پنځشنبه په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د هلند د 18 کلنو ښکته لوبغاړو د روزونکي قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش دستگیر له 2018 کال نه تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی و. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څرنګه چې مو په تیر لوست کې طبقه بندي وپیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه وپیژندل چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وې، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیر لوست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. راځو لکه څرنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي. راځو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي، او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې پام وکړي. موږ په تیر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وه چې بېله حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم ووسي د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل کچیرې ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډېر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوش چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملي ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسو وایو چې د تمباکو وایرس چې دی هغه ملي ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته چی لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویل، هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو، ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کم برخه شاوخوا پوش چې دی لکه څرنګه چې موږ ول د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نشلی، او د اخزو سره چې کله ونشلی د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کیږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسیږي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ. اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپله لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی و، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاترو ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسوي، یعنی د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، بکتریا چې ده هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلې هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونو ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلی ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامی ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي، ځینې یې غیر زوجي، ډیری یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوه ګونې ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سیم کې موږ ویلي و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مخته ځي، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه یې ورکولی شو: نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا. دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي، هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسوي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاوري او هوا ته خارجوي، او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته. انشاءالله چې په موضوع کې به تاسې کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسې وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړله، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناکه کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه باکتریاو ته چې مثال موږ ویل د باکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل زی او خپل ډي ان اي یعنی ان اچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم کله چې حجرې ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروتین ش هم او قندوز څخه جوړ شوی نو دغه غشا چې موږ ویل قابل دغه و نیمه قابل نفوذ و نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوشل دي کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي نو ځکه چې کی د داخلي دوی اجازه ورکي کله چې د دې ډي ان اي او ار ان اي د حجرې داخل لاړ شي حالت خپل په تکثر باندې شروع کی او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي چې بل اخره د حجرې د تخریب کله چې یو حجره مړه کی دا هغه څخه زی نور ټول حجراتو ته ځان رسي دا رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای شي ورپسې مو بکتریا او پیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود لري او د زیانمنو بکتریاو څخه موش او تاسې دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې د پاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو ښه غذا ښه تغذیه ولرو او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کو ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندې مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسي د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چې باندې بدري په نایټریټ باندې بدلی چې نباتات ورسره د غذایی توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دا کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوٹ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي چې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاصي تاسو کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاصي چې موږ په کوم موضوعاتو کې خبرې کوو کوم نومان چې تاسو اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوٹ کړئ راځو و اخیرنی برخه ته اخیرنی برخه ډیره مهمه ده دغه برخه کې کچیر تاسو پښتنی واخلي او شې نوٹ کړئ دغه کم جوابونه چې دي شې لاس سره راوړي او وروسته د ځان سره په یاد کړئ راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نسی زموږ سوالونه چې دي درې سوال لرو دغه درې سوالونه به تاسو خپل ځان سره اوس نو نوٹ کړئ زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړئ چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې دوهم بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسئ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هله لرم چې ټوله به جوړ او روغ اوسئ شرح خلاص د اتم ټولګي و دویم لوست لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندی و پیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل چې په هغه شپږ عالمونه کې پروتستا فنجي او همدارنګه بکتریاوې وي حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو تاسو لکه څنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي، ځینې یې ګټور او ځینې یې هم زیانمن دي. تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات را زده کوي، او درس به مو د نهمې صفحې څخه تر دیارلسمې صفحې پورې پام وکړي. موږ په تېر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تېر وختونو کې په تېر صنف کې موږ ویلي وه چې بېله حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم ووسي، د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل که چیرې ویل سوي هم دي چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډېر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی، د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دي، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري، تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوش چې لري، د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي، هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایدز، ایچ آی وی ناروغي ده، او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملي ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تنباکو وایرس چې دی، هغه ملي ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی، هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري، شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي، لکه څرنګه چې موږ وویل، هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو، ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي، او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو، لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو، چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي، خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کم برخه شاوخوا پوش چې دی، لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نښلي، او د اخزو سره چې کله ونښلي، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي، او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي، تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپل لکه څنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسوي، یعنی د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، بکتریا چې ده هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونو ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بې کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي، ډیری یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سیم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي وه، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو، نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي، هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسوي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاورې او هوا ته خارجوي، او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته، انشاءالله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس وپیژندې، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل، تر څنګ موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې لپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نسي. کله چې دوی حجراتو د داخلي ژ لکه بکتریاو ته، چې مثال موږ ویل د بکتریاو د پوښ د لارې، د غشا د لارې و د دوی داخل زی، او خپل ډي ان اي ار ان اچ کله داخل کې، د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجره ته داخل سي، موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروتین، شهم او قندون څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ویل قابل دغه و، نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله هغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوشل دی کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دی نو ځکه چې کی د داخله دوی اجازه ورکړي کله چې د دی ډی ان ا او ار ان ا د حجره داخله لاړ شي حالت خپل په تکثر باندې شروع کی او د حجره داخلي برخې محتویات په مصرف رسی چې بالاخره د حجره د تخریب کله چې یو حجره مړه کی دا هغه څخه زی نور ټول حجراتو ته ځان رسی دا رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای شي ورپسې مو بکتریاو پیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود لري او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې د پاره باید موږ ټول کوشش وکړو چې د دغو ناروغۍ څخه ځان وساتو ښه غذا ښه تغذیه ولرو او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ شي او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم او پیژندل مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکشي کې و ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسي د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلې په نایټریټ باندې بدلې چې نباتات ورسره د غذایی توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دا کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوٹ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي چې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاصي تاسو کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخس وکړئ او سر مو په خلاصي چې موږ په کوم موضوعاتو کې خبرې کوو کوم نومان چې تاسو اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوٹ کړئ ان شاء الله چې په سوالونو مو د ځان سره نوٹ کړی او کوم مشکل ونه اوسي ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست شرغ لاست نه هم ټولګي بیولوژي مضمون ته لکه څنګه چې مو په تیل وس کې د هضمي سیستم برخې مو ویلې او سره مو ځینې موضوعات هم ویل چې د غاښونو جوړښت وو ژبه و د لاړو لابیا غوده کومې او مېږي مو پیژندل نن موږ تاسو په دوهم لوست کې رازو د هضمي سیستم پاتې برخې هم پیژنو زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دولسمې صفې پورې دوام وکړي رازو لومړی معده چې د خپل یو ارتجایی خاصیت لري ارتجایی عضلاتي غړی دی چې دا عضلات چې دی موږ وایو په تیر سیمفونو کې موږ ویلي و چې معده چې د هغه د شوي عضلاتو څخه چې سوي ده جوړه سوي ده چې په دې کې شوي عضلاتي طبقې طولي برخې طولي حلقوي او همدارنګه مایل شي دي وجود لري او موږ وایو معده چې د هغه تر حجاب حاجز لاندې حجاب حاجز یو پرده ده چې تر هغه لاندې چی لري د اینې یا ځیګر تر څنګ قرار لري او موږ وایو چې زموږ د نس په کیڼ طرف کې یا چپ طرف کې دی موجود دی موږ وایو معده چې د هغه یو لړ ارتجایی عملیه اجرا کوي چې په دغه کې د خوړو چې کیږي ټوټه کول رامنځته کیږي یا خواړه په دغه عملیه کې ټوټه کیږي او موږ وایو د دې کم عضلاتي برخه چې ده د هغوی کله چې انقباض او انبساط کوي دغه موجي حرکات چې کیږي رامنځته کیږي او د دغه موجو حرکتو په پایله کې خواړه تر ډیره حده ټوټه کیږي او همدارنګه جذبیږي په میده کې خپل د میده شیره ورسره ځینې نور انزایمونه هم موجود لري چې هغوی د خوړو په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي او پات دی نیوی چې میده چې د هغه د ټټر د پنجرې د هډوکو په واسطه ساتل کیږي. ورپسې رازو میده چې د کلچ خواړه ټوټه کې تر ډېر حد پرې بي چې راستي کوچنی کلمو ته استي. اوس نو رازو کوچنی کلمې پیژنو. موږ وایو کوچنی کلمې چې دی هغه یو پیچلی اوش ټیپ ته ورته جوړش لري چې په بالغو کسانو کې تقریبا 6 متر اوږدوالی لري او کوتر چې دی 2.5 سانتي متر دی. او کوچنی کلمې چې دی هغه د نس په تش ځای کې قرار لري تر میدې لاندې او د دې اولنی پورتنی برخه چې ده هغه د اسنای اشر په نامه سیدی چې خواړه چې دی د دغه اسنای اشر په لاري چې کېږي و کوچنی کلمو ته داخليږي او دغه اسنای اشر چې دی یو ته ورته جوړش لري. بیا وروسته په کوچنی کلمو کې هم چې کېږي یو لړ عملیې سرته رسیږي او خواړه پکې کې ټوټه کېږي او جذبیږي. اوس نو راځو موږ د هضم په عملیه باندې شروع کوو. د هضم عملیه چې ده موږ وایي د هضمې دغه کم لړی چې ده یا هم دا کم جهاز چې دی داسې تعریفولی سو چې په دغه جهاز کې د اوبو او انزایمونو په موجودیت کې د غذایي توکو لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولونو باندې ټوټه کېدل عبارت د هضم د عملیې څخه دی. چې په دغه کې موږ وایو د خولې څخه شروع کیږي چې په خوله کې د غاښونو په واسطه خواړه چې کیږي ټوټه کیږي. وروسته د خولې د لاړو په واسطه هم تر ډېر اندازه یو څه اندازه چې کیږي هضم هم صورت نیسي او خواړه چې کیږي لاندې کیږي نرمیږي تر څو د هضم قابل وګرځيږي. لزو په دغه ځای کې لاړی چې دی په دا سیستم کې چې دی لاړی ځینې فعالیتونه سرته رسی ځینې عملیې سرته رسی چې لومړی چې دی دی خو خواړه چې کوي اوبلن کوي او پستې نرمیې بل چې دی دی یو ډول انزایم چې د امایلیز په نامه سره یادیږي هغه ترشح کوي چې دغه انزایم چې دی د نشایستې په ټوټه کولو کې په کوچنیو مالیکولونو په بدلولو کې مرسته کوي. او بل دی چې دی تر ډېره بله دنده یې دا ده چې دی تر ډېره اندازې پورې د غاښونو مخ چې دی هغه د بکتریاو څخه چې کوي پاکوي. ورپسې راځو د هضم عملیې وروسته. اوس نو چې کله خواړه موږ وایو په خوله کې مثال تر ډېره حده پرې نرم سي بیا د مری په واسطه چیرې ځي و میدې ته ځي. اوس نو راځو هضم په میده کې وایو. کله چې د میری په مرسته باندې خواړه تر میدې پورې راورسیږي د خود میدې کوم لومړی دروازه چې د هغه چې کېږي د دغه فشار له امله خلاصیږي. کله چې خواړه داخل د میدې ولاړ سي هغه دروازه په فشار سره د میدې خوله چې کېږي بیرته بندیږي چې بیرته د خوړو د وتلو مخنیوي وکړي. موږ وایو خپل په میده کې چې د هایدروکلوریک اسید تیزاب وجود لري اسید وجود لري چې دوی د خوړو په ټوټه کولو کې تر ډېره حده مرسته کوي. او موږ وایو میده چې د هغه د 2-3 لیټر پرې توکي خپل په ځان کې ذخیره کولای شي او خپل ارتجاعي خاصیت هم لري. او بل د هایدروکلوریک اسید سربیره د میده کم دیوال چې دی هغه د پیپسینوجن غیر فعال انزایم دغه کې تولیدي کله چې دغه غیر فعال پیپسینوجن چې ترشو سي د میدې د تیزاب په موجودیت کې دا په فعال پیپسینوجن باندې اوري چې موږ وايي پروتین چې ډیر مغلق پیچلی ساختمان لري چې هغه د دغه په واسطه چې کیږي ټوټه کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې په امینو اسیدونو باندې بدلیږي. او بل انزایم چې دی هغه د رینین په نامه هم چې لري ترشو کوي د دې اخزه چې هغه چې به دی شیدې په مستو باندې اړي. بل انزایم چې دی د لایپیز انزایم په نامه سره یادیږي چې هغه به د شحمی موادو په ټوټه کولو کې په کوچنی ذرات په اړولو په کوچنی مالیکولونو باندې په اړولو کې چې کوي مرسته کوي. موږ وایي میده چې د خپل هم چې کوي ارتجاعي حرکات اجرا کوي چې دغه ارتجاعي حرکات په نتیجه کې خواړه چې کیږي خپل هغه نهایي حد ته رسیږي او خپل د میدې د جدار په واسطه د دیوال په واسطه ډیر مثال کم پروتینونه چې په امینو اسیدونو باندې په کوچنی مالیکولونه باندې لږه کم شحمونه دی چې دی چې کیږي د دیوال په واسطه باندې جذبیږي چې کله دوی خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل هغه پاتې مواد چې دی هغه چیرې ځان رسوي تر کوچنی مو پرې راځان رسوي. اوس نو راځو هضم په کوچنی کلمو کې وایو. کله چې خواړه بالاخره په میده کې خپل نهایي حد ته مجول ورسېږي بیا چیرې ځي و کوچنی کلمو ته ځي. اوس نو په کوچنی کولمو کې یوازې د معدې تیزابونه نه دي، د معدې هغه کم انزایمونه چې دي هغوی یوازې مرسته نه کوي چې تر څو خواړه چوټه سي. په کوچنی کولمو کې هم د پانکراس مرستندوی، همدارنګه د اینې مرستندوی کم غدات چې و هغوی هم چې کوي یو ډول انزایمونه ترشح کوي چې د صفراوي کانال لاري مشترک کانال لاري د اسنای ایشر ته چې کیږي تویږي. کله چې اسنای ایشر ته توی سو هغوی چې ته داخلي و کوچنی کولمو ته چې اینا چې د هغه د صفرا په نامه یو شین رنګه مایع ترشح کوي جوړوي چې هغه د اوبو ایونونو شحمي تیزاب او صفراوي مالګې څخه چې سوي ده جوړه سوي ده. او بل موږ وایو چې دغه صفراوي مایع چې ده دا د شحمیاتو په حلولو کې مرسته کوي چې کوم د لایپیز انزای په واسطه چې تجزیه شوی و دوی د تچکی سره حلي یا هم درک په ټوټه کولو کې هم مرسته کوي. بل موږ وایو د کوچنی کولمو دیوال چې دی یا جدار چې دی هغه یو خپل بخملي ډوله پوښ دی چې خپل په ځان کې ګونځي لري چې په دې کې د په دغه جوړښت کې بیا نور کوچنی جوړښتونه وجود لري، کوچنی ګونځي وجود لري چې هغه د ویلي په نامه سره دیږي چې په پروټینونه کاربوهایډریټونه چې دی کاربوهایډریټ چې دی ټول مالیکولونه چې دی د ویلي په نامه جوړښتونه په واسطه جذب کیږي او پاتې سو د لیکتل په نامه نور جوړښتونه چې دي هغه به شحمي مالیکولونه خپل په ځان کې جذبوي. اوس نو کله چې په کوچنی کولمو کې هم هغه کم دنده سرته ورسوله، یعنی صفرا همدارنګه صفراوي مالګه اینه او پانکراس چې کله مرسته وکړي تر څو دا خواړه ټوټه سي بیا نو خپل نهایي حد ته چې ورسېدل او دا خواړه چې جذب وله بیا نو چیرې ځي اضافي کې و غټو کولمو ته ځي. غټي کولمې چې دي تر کوچنی کولمو وروسته راځي او دا چې دي تقریبا 1.5 متره اوږدوالی لري او 1.5 سانتي متر قطر لري. او بل موږ وایو دی چې د کوچنی کولمو څخه د اخیری ورستنی برخې څخه شروع به تر ماقته پورې ادامه لري. په دې کې چې کوم اضافه توکي چې مثال نور په چشي کې کوچنی کولمو کې نه جسوي هغه بیا راولري چې په غټو کولمو کې چشي کېږي جس کېږي. مثال د خبرې ځینی غوړي دي، پروټینونه دي، الیاف دي، همدارنګه نباتي سلولوز دي چې هغه به د غټو کولمو کې باکتریاوي وجود لري چې د هغه باکتریاو په مرسته په غټو کولمو کې کیږي او همدارنګه جذبیږي. موږ وایو دی چې ډېرې دندې نورې هم سرته رسېږي چې تقریبا موږ وایو په غټو کولمو کې تولید شوي ویټامینونه همدارنګه د سوډیم او پوتاشیم آیونونه چې دي هغه 90% اوبه د داخلي محتویات څخه جذب او اضافي توکي د 12 څخه بیا تقریبا تر 24 ساعته پورې چې شکایي له بدن څخه خارجوي. اوس نو راځو د هضمي سیستم ناروغیانو ته. په هضمي سیستم کې ځینې ناروغیانې رامنځته کېږي د هغه څخه مشتاس رازو نس ناستي، قبضیات او د اپنډکس میکروبي کېدل وایو. لومړی رازو نس ناستي په څه وخت کې رامنځته کېږي؟ نس ناستي چې د هغه موږ او تاسو وایو چې دا چې کله په غټو کولمو کې د اوبو پرله پسې دوت شي دفسي او جذب نسي نو دا چې لامل کېږي د نس ناستي رامنځته کېدو لامل کېږي. چې د دې لپاره د مخنیوي لپاره باید د او ار اس محلول په یو لیټر اوبو کې واچول سي او یا هم مالګ چې شي په اوبو کې واچول سي وچشل سي هغه د دې ناروغي چې کېدای لکسي علاج کېدای سي. او ورپسې چې دي قبضیت وایو، قبضیت چې دي هغه به د نس ناستي برعکس کله چې په غټو کولمو کې د اوبو زیات جذب رامنځته سي، یا مثال اوبه په زیاته اندازه جذب کړل سي بیا د غایته توکو د کلکېدو لامل کېږي چې د چیل په نامه سره یادېږي، د قبضیت په نامه سره یادېږي. او موږ وایو دا چې دی قبضیت چې دی یوازې د اوبو د زیات جذب لامل هم نه، ځینې وخت کله چې غټي کولمې مثال حرکتونه چې دی په سم ډول سره سرته ونسی یا بې نظمیانې پکښې رامنځته سي او یا هم ځینې وخت د میکروبونه مداخله وکړي هغه هم کېدای سي چې شي د قبضیت لامل وګرځيږي. چې دا په انسان ناروغ کس کې د اشتیا کموالی، سردردي او همدارنګه ځینې وخت نور علایم هم پکښې کې راښکاره کوي چې د دې لپاره باید د ځینو خوړو څخه مخنیوي وسي تر څو قبضیت شي بیرته سم سي او همدارنګه باید زیات اوبه وڅښل سي. ورپسې رازو اپنډکس. اپنډکس چې دی هغه موږ وایو د غټو کولمو په اخرنی برخه کې یو جوړښت موجود لري، یو ټوب ته ورته کوچنی جوړښت دی چې هغه د اپنډکس په نامه سره دیږي. چې موږ وایو دوی چې دی لکه څنګه چې د غټو کولمو سره نښتی دی، نو کله چې دی ته ډیر اوبه ورسي، مثال اپنډکس اوبه ډیر مایع جذب کړي، کله چې دا د مایع څخه ډک سي په دې کې بکتریاوې تکثر کوي چې د اپنډکس د میکروبي کېدو لامل کیږي. کله چې اپنډکس میکروبي سي په ناروغ کس کې د اپنډکس پړسوب او سخت درد علائم پکې راښکاره کیږي، چې باید دا چې دی مثال کچیر خپل ډیر خراب حالت ته رسیدلی اوسه، باید جراحي عملیات په واسطه اپنډکس ورسخه پرې کړل سي. ورپسې رازوز موږ او ستاسو د درس اخیرنی برخې ته چې د هضمي سیستم روغتیا او ساتنه ده. لکه څنګه چې دا موږ او تاسو ټول توازی ده چې د دې د پاره چې موږ یو ښه هضمي سیستم ولرو او د روغتیا ساتنه وکړو اوسه، دا هغه د پاره باید موږ همیش خپل ځان او خپل شاوخوا چاپیریال پاک وساتو. همیشه چې کله خوراک کوو، د خوړو د مخه او د خوړو د خوراک وروسته باید خپل لاسونه په پاکو اوبو باندې پریمینځو، او همدارنګه کم خواړه چې موږ خورو د هغو باید ښه پاخه شي. ورسره کم میوې او سابه چې موږ اخلو، هغه باید په مالګې په محلول کې پریوینځل سي ترڅو د دې کوم میکروبونه چې دي هغه ټوله له منځه ولاړ سي. نو د دې لپاره چې موږ هضمي سیستم د نورو ناروغیانو سره مخامخ نسو، نو باید موږ دا ټول کوم فعالیتونه چې دي چې موږ روغتیا ساتنه پکې کیږي باید سرته ورسو. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې درس راځو. موږ د موضوع اخرنی برخه ته چې موږ د هرې ورځې پر کوم درې پوښتنې لرو، د درې سره پوښتنې تاسو خپل د ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی سوال: هضم په معده کې څه ډول سرته رسیږي؟ دویم سوال: کوچنی کولمې جوړښت واضح کړئ. دریم سوال: نس ناستی او قبضیت څه وخت رامنځته کیږي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه انی کی هیله میومنی هیله لرم چی ټول جوړ روغ او صحت مند بهست. شرح لاس د لسم ټولګي دویم لوست. در از اون مجاو تاسی ده میتابولیزم او غیر روزی مرکبونو پا آره بحث کهو. از مجاو تاسی درس پا ده نه همی صفحه سخه تر دیاله سمی صفحه پری دوام مکری. هیله ده چی موضوع ده پا ده پت سره غرونی زیم. میتابولیزم لکه څنګه چې موږ په تیرو سیمفونو کې دا یادوري کړې و چې یو ژوندی موجود چې دی هغه موږ د میتابولیزم د عملیې په واسطه سر پیژندلی سو. ځکه چې زموږ په بدن کې چې کومه انرژي څخه موږ استفاده کوو، هغه د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یعنی کوم خواړه چې موږ اخلو، پروټینونه، شحمونه، هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه زموږ د وینې دوران چې کله دوی داخليږي، هغوی په کوچني اعضاو باندې تجزیه کیږي چې د وینې جریان ته د داخلېدو قابل وګرځي. وروسته بیا د وینې د جریان څخه چې مثال کوم اعضاوي ضرورت ورته ولري، بیرته د دغه میتابولیزم عملیې د بلې برخې په واسطه دوی چکیر سره یو ځای کیږي او هغه کومه برخه چې ضرورت ولري هغه ته ځان رسي. میتابولیزم چې د موږ وایو یوناني کلمه ده چې د تغییر او بدلون په معنا سره ده. میتابولیزم د ژوندیو موجوداتو په بدن کې هغه کیمیاوي پروسه ته ویل کیږي چې د انرژي د تولید، ساتنې او کارونې لپاره ترسره کیږي. او زموږ او ستاسو په بدن کې ټول کیمیاوي تغیرات او بدلونونه چې مثال د ودې، ترمیم، تکثر او لکه څنګه چې موږ د انرژي د تولید لامل کیږي، هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. او دا پروسه چې د موجوې د بدن د فعالیت د پرمخړلو لپاره اړینه ده، لکه د حجرې وده، د دغه رقم بیا رغونه او د بدن عمومي فعالیتونه چې ټول مو یاد کړل. میتابولیزم چې د خپل په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو ترکیبي او تعمیري برخه، ترکیبي تعمیري برخه ده چې د انابولیزم په نامه سره یادیږي، او بلې تخریبي یا تجزیوي برخه ده چې د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. میتابولیزم چې دی هغه موږ وایو کله چې خواړه زموږ مثال وخورو د خولې له لارې، هغه بدن ته کوچنی مالیکولونه لکه ګلوکوز، امینو اسیدونه او غوړي چې کوي یا شهم چې کوي چوټه کوي. دغه مالیکولونه چې دی د حجرو په دننه کې پروسس کیږي تر څو انرژي په بڼه د مثال ATP چې د انرژي په نامه سره موږ یادو، د ATP باندې تبدیلوي. انرژي د بدن د بیلابیلو فعالیتونو لپاره کارول کیږي، لکه تنفس، حرکت او د بدن بدن د تودوخې کنټرول لپاره، همدارنګه موږ وایو د میتابولیزم چې دی هغه پر عمر، جنسیت درلودل، د فزیکی فعالیت درلودل فرق کوي. کوم کسان چې ډیر فعالیت تر سره کوي د هغوی په حجرو کې د میتابولیزم عملیه ډیر سرته رسیږي. مثلا کوم کسان چې ډیر سپورت کوي دوی چې دی غونډه د میتابولیزم عملیه چټک کوي تر څو دوی چې کې ډېر انرژي تولید کړي. همدارنګه پر هورمونو باندې د جنټیکس باندې مستقیم اغیز لري، یعنی د دوی سره مستقیم تړاو لري. او د میتابولیزم عملیه چې ده هغه د هغه د پاتې موږ شو میتابولیزم پروسه خپل په ځان کې ولرو، دغه د پاره باید موږ منظم ورزشونه وکړو، همدارنګه ښه سالم غذا ولرو او په کافي اندازه اوبه وڅښو، ځکه چې اوبه د میتابولیزم په عملیه کې د میتابولیزم په عملیه کې مهم رول لوبوي. ورپسې راځو انابولیزم ته. انابولیزم چې دی چې موږ او تاسو ویل چې ترکیبي یا تعمیري برخه ده، چې موږ وایو هغه کم ساده مواد چې دی هغه را اخلي په پیچلو موادو باندې اړي. ساده دا سره تعریفولای شو چې انابولیزم د ساده موادو اړول په پیچلو مواد سره مشتره پلاس راکړي. انابولیزم چې دی د میتابولیزم چې یو برخه ده، په هغه کې بدن کوچنی مالیکولونه په لوی او پیچلو مالیکولونه بدلیږي، او دا پروسه چې ده د بدن د ودې، بیا رغونی او د انرژي د زیرمې کول لپاره مهم رول لوبوي. انابولیزم چې دی هغه د ای ټی پی انرژي د تولید لپاره مثال په کار وړل کیږي. همدارنګه دوی چې دی د حجرې په جوړونه کې مهم رول لوبوي. کم نسجونه چې تخریب شوي د هغو کې په جوړولو کې، بیا رغونې کې مهم رول لوبوي. د انرژي په زیرمه کولو کې، په دغه ټولو کې د چې لري مهم رول لوبوي. دغه رقم نور ډېر مثالونه ورسره لرو. مثال موږ وایو د پروټین په جوړولو کې امینو اسیدونه چې کله اول خو چې کله معدې ته ولاړ شي، د تیزاب په واسطه چې کیږي پروټین په امینو اسیدونه باندې اوړي. دغه امینو اسیدونه چې زموږ د وینې په جریان کې داخليږي، کله چې یو برخه زموږ د بدن یو عضله ضرورت پیدا کوي، انابولیزم د عملیه په واسطه هغه امینو اسیدونه یو ځای کیږي او ورڅخه پروټین جوړیږي. همدارنګه د غوړو په جوړولو کې، د ګلایکوجن په جوړولو کې، په دې ټولو کې انابولیزم مهم رول لوبوي. او د انابولیزم ارزښت دې هغه ډیر ضروري دی، او د دې لپاره چې موږ ښه د عملیه ولرو، دغه لپاره لکه مخکې چې مو ویل، ښه خواړه، ښه تغذیه او ورزش مهم دي. ورپسې راځو کتابولیزم ته. میتابولیزم د انابولیزم سرچپه د مغلق عضوي موادو اړول په ساده موادو یا په ساده موادو تجزیه کول لپاره د کتابولیزم څخه دی. دا سی ویلای سي چې د میتابولیزم هغه پروسه ده چې په ترس کې لوی او پیچلي مالیکولونه په کوچني مالیکولونو ماتیږي تر څو انرژي تولید شي. د انرژي د بدن د ورځني فعالیت لپاره چې د ډېر مهمه ده، لکه حرکت کول، تنفس، او د بدن د حرارت د تنظیم لپاره هم مهم رول لوبوي کتابولیزم. کتابولیزم د سیدان د سرتر سی چې موږ وایو دوی چې دی د کم کیمیاوي اړیکې چې دی او غوی په ماتولو کې شرو لوبي، یا د کم کوچ دغه میډیټ چې کوم غټ ساختمان ولا مثال پروټین دی، شهم دی، کله چې میډیټ او لارسي، هغه د کتابولیزم په واسطه چې کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې اوري. لکه مثال دغه قندونه چې دی هغه په ګلوکوز، دغه رقم پروټین چې دی په امینو اسیدونو، دا رقم د ټول کم د رچې دی مرکبونه چې دی هغه په کوچنی مالیکولونه باندې اوري. چې کتابولیزم چې دی هغه هم ډیر مهم ارزښ لري زموږ په بدن سیستم کې. ورپسې راځو د کتابولیزم وروسته بل عملیه ده. کتابولیزم چې دی عموما کله چې د نبات چې د فوتوسنتیز عملیه سره ترسې په پایله کې کوم قندونه او اکسیجن جوړ شوی، دا قندونه او اکسیجن چې دی بیرته چې کیږي د کتابولیزم په واسطه ټوټه کیږي په اوبه، کاربون ډای اکساید او انرژي باندې. انرژي څخه نبات بیرته خپل د فعالیت لپاره استفاده کوي، او کاربون ډای اکساید چې دی هغه چې کیږي آزادیږي، او اوبه چې دی ډېر وخت به تاسو د پانو پر مخ باندې کم ساس کې لیدلی اوسه چې هغه څه سوي د دې عملیه په ترڅ کې رامنځته سوي، یا هم پاتې اوبه چې هغه نبات ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د اسمیلیشن او ډیسمیلیشن عملیې پیژنو. اسمیلیشن او ډیسمیلیشن چې دی د میتابولیزم دوه مهمې پروسې دي چې د بدن د انرژي او ودې لپاره کارول کیږي. دواړه د موادو بدلون او انرژي کارولو پورې اړه لري. راځو اوس نو د هر یوې جلا پیژنو. اسمیلیشن چې دی هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن هغه مواد چې د خوړلو له لارې ترلاسه کیږي په خپل جوړښت کې شاملوي او د ودې ساتنې او فعالیت لپاره کاروي. د دې ځانګړتیاوې چې دی دوی چې دی د ودې لپاره مواد آماده کوي، همدارنګه د انابولیزم برخه کې مثال مهم رول لوبوي چې موږ وایي اسمیلیشن چې دی انابولیک پروسو کې برخه اخلي. مثال د انابولیک پروسې خپل برخه ده چې په هغه کې کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلي مالیکولونه بدلي او د انرژي د زیرمې لپاره هم مهم دی. ورپسې راځو د اسمیلیشن چې دی. د اسمیلیشن هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن لوی او پیچلي مالیکولونه ماتیږي تر څو انرژي خوشې شي. عین لکه کټابولیزم چې موږ وویل چې دی چې به دی د خپل د کټابولیزم یو پروسه کې شمیرل کیږي. رزو په دې کې چې ډېر مثالونه موږ لرو. ورپسې د انا اسمیلیشن او ډیسمیلیشن وروسته موږ رازو په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وایي. د اوغو څخه لومړی راځي اوبه. اوبه چې دی هغه موږ او تاسې په اهمیت او ارزښت باندې پوهیږو چې هغوی د زموږ د ژوند د پاره د ژوندي موجوداتو د ژوند دپاره څونه ارزښت لري چې په تېرو لوستونو کې هم موږ یادوري کړې وه. اوس نو راځو په میتابولیزم کې څه رول لري. څرنګه چې زموږ د خارج مثال شاوخوا چاپېریال د اوبو چې دپاره ډېر ضرورت لري دوی، همدارنګه زموږ د بدن داخلي سیستم چې دی هغه هم د اوبو څخه جوړ شوی دی او د هرې عملیې د سرته رسېدلو لپاره اوبه چې دي ورته ډېر ضروري دي. اوبه چې دي خپله په دوه ډوله موږ ویشو په داخل د سیستم کې یا په میتابولیزم د عملیې د رویه چې یوې چې دي آزادې اوبه دي او بلې هم تړلې اوبه دي. راځو دې دواړه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی تړلې اوبه وایي، تړلې اوبه چې دی هغه اوبه دی چې د مالیکولونو یا مالیکولي جوړښتونو سره کیمیاوي یا فزیکي اړیکه لري او په اسانۍ سره د استعمال یا لیږ لپاره آزاد نه دي. او یعنی دوی چې دی په عموما کله چې آزادې اوبه ونه اوسي تړلې اوبه چې کېږي ځان ښکاره کوي. او دوی چې دی مالیکولي مثال په مالیکولي تړاوونو کې مهم رول لري، لکه مثال د اوبو د پروټینونو کاربوهایډریټونو یا نور مالیکولونه چې کوي سره تړلي وي. بل چې دی محدود حرکت لري او د فزیکي او کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي او د یخېدو یا بخارېدو ستونزه مثال موږ وایو چې دغه کم د اوبو په اسانۍ سره چکی نه یخیږي یا هم نه په براس نه بدلیږي او په میتابولیزم کې هم مهم رول لوبوي. مثال موږ ویلی سو د پروټینونو یا حجوي غشاګان سره تړلي اوبه او همدارنګه په مالګه یا شهمونو کې شاملې اوبه. ورپسې راځو آزادې اوبه چې دي. آزادې اوبه هغه اوبه دي چې په حجره یا موادو کې په آزاد توګه شتون لري او د بدن لپاره په اسانۍ سره د استعمال وړ وي. او دوی چې دی مثال موږ وایو په آزاده بڼه پیدا کیږي، زیات فعالیت سرته رسیږي، د براس کېدو یا د بخارېدو یا هم یخېدو وړتیا لري، همدارنګه په میتابولیزم کې هم خپل مهم رول سرته رسیږي او د بدن اړتیا پوره کوي. چې زموږ بدن کې چې کوم اړتیا اوبه توسي هغه ټوله د چی په واسطه د آزادو اوبو په واسطه پوره کیږي. عموما موږ وایو آزادې اوبه چې دی هغه د میتابولیزم په ټول فعال او مثال کوم چې فعال ونه اوسي په دې ټول په کوم ټولو کیمیاوي تعاملونو کې برخه اخلي او دوی چې دی مثال د حجرې د داخلي توکو په واسطه چې کله دوی مثال نوي حجرې رامنځته کیږي دغه آزادې اوبه په مصرف رسیږي. تړلې اوبه چې پیدا کله چې آزادې اوبه په مصرف ورسیږي خلاص شي، تړلې اوبه به چې کوي د آزادو اوبو په ځای راځي او فعالیت مختوړي. که چیرې مثال دغه آزاد اوبه ونو ستړلې اوبه پر ځای راځي، خپل تړلې اوبه چې دي هغه بیرته د آزاد اوبو څخه چشي لري منشا اخلي، یعنی د آزاد اوبو څخه لاسته راځي. او دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې د یوازې په کیمیاوي تعاملونو کې نه، دغه رقم زموږ د ژوند په ټولو برخو کې چشي لري، مهم رول لري او خپل د حجرې شاوخوا ټول معنی ولې زموږ داخلي بدن ټول سیستمونه چې دي یا ټول اعضاوې چې دي هغه ټول د اوبو مثال ته ضرورت لري د خپل فعالیت د سرته رسول لپاره. یوازې کچیرې حجره لا په نظر کې ونیسو چې موږ وایو حجره چې د هغه چې د شاوخوا ټوله مایع نیولې ده، یعنی د مایع په داخل کې حجره چې لري قرار لري، او داخلي برخه چې ده هغه هم چې ده نیمه مایع ماده ده، او د دې کوم فعالیتونه چې کله سرته رسیږي د هغه تعاملات لپاره اوبو ته چې لري مهم اړتیا لري. دغه رقم زموږ د بدن داخلي سیستم د تودوخ په کنټرول کې هم اوبه مهم رول لري، چې دا رقم کیمیاوي تعاملونه چې سرته رسیږي په نارمل د تودوخې اندازې کې سرته رسیږي. کچیر د دغه تودوخې اندازې چې خپل تر اندازې لوړ شي د کیمیاوي تعاملاتو د تخریب لامل کیږي، یعنی کیمیاوي تعاملونه خپل فعالیت په سم ډول سره سرته نه رسیږي، او تقریبا د کم زموج د داخلي بدن چې دی هغه موږ د 15% څخه تر 15% چې جوړ کړی دی او بو جوړ کړی دی. نو که چیرې دغه او بز موږ په بدن کې کم سي، موږ د ډیرو ناروغیو د ډیرو مثال مشکلات سره مخامخ کیږو، ځکه چې زموج بدن کې کم انرژي تولیدیږي د فعالیت د سرته رسول لپاره. هغه کم تعاملات چې دی هغوی ټول وب ته ضرورت لري، او د هغوی کمښت زموج د انرژي د کمیدوز موږ د حرکتو د مثال خستګي احساس کول د ټول په چپره کېږي د اوبو د کموالي لامل رامنځته کېږي ډېر وخت. دا زموږ او ستاسو د نن موضوع، ان شاء الله چې په موضوع کې کوم مشکل ونه لري، زموږ د موضوع اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. تاسو خپل کتاب چیرې واخلی او نو مورې پښتنې خپل ځان سره نوټ کړئ. لومړی پښتنه ده، میتابولیزم څه ډول یو عملیه ده او په څه ډول ده؟ میتابولیزم څه ډول یو عملیه ده او په څو ډوله ده؟ هغه ډولونه واست که چیرې واضح هم کړي ښه خبره ده. دویم سوال، کټابولیزم واضح کړئ د مثال سره. دریم سوال، اسمیلیشن او ډیسمیلیشن څخه مطلب څه شی دی؟ هغه دواړه واضح کوي او وایست چې څه دنده سرته رسی. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 1 11.